در 30 دقیقه با اسمت سارون در مجمع خبری باشد.
ډېر مننه. ساعت 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې خبري راپورونه لرو. په راپورونو کې اورئ چې په وروستیو جګړو کې په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. د کندوز د وروستي وضعیت همداراز په فرا کې د نښتې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې په کندوز کې په لسګونو زره خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې د غره په سر په نښته کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي څو د کورنیو بې ځایه شویو په توګه ثبت شي.
تا به حال حدود بیشتر از 1,000 خانواده را به عنوان بیجا شدگانی
که تر وسه پوری څه باندې زر کورنۍ چې زموږ سره د بې ځایه شویو کډوالو په توګه ثبت شوي د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. زموږ څېړنې روانې دي څو د کورنیو بې ځایه شویو دقیق شمیر معلوم شي. ښاغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته د خوراکي موادو مرسته رسولې ده. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 24 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کاروالي د پلټنې لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني یو لوړو څه پلاوی وټاکه. پلاوی ثابته کړې چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې له دې خاطره فیصله وشوه چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنکړي.
ښاغلی غورزنګ همداراز وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی اوس د والي مرستیال ته سپارل شوې ده. د پکتیکا د والي په توګه لا څوک نه دي غوره شوي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت جیوند ولسوالي نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر جیوند ولسوالۍ حمله وکړه او د ولسوالۍ مرکز یې ونیوه. د شغل قادسی په وینا ولسوال او امنیت قمندان بلې سیمې ته تللي او له کومکي ځواکه او که کومکي ځواک ور ونه رسیږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی شي. نور راپورونه وایي چې لا هم په جیوند ولسوالۍ کې نشته روانه ده. د فراه او هرات لوی لار بیا پرانستل شوه. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ننګ وویل چې په نښتو کې د طالبانو یو قمندان ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار پورې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپالی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دته خیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقی چارواکی وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. ریوټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي په قول وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر محبس په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه تلویش بندیان په تیشته بریالی شوی دی. ده ایراق ده کورنی چار وزارت مخی پرده زندان به حمله که ده اسلامی دولت ده وصلوالو لاس رد کرده و. له محبس زیاد شمیر بندیان چه ده تیروریستی فعالیتونو په جرم نیول شوی ول تشتی دلی دی. ده روغتیا نړیوالی اداره پرون اعلان وکړ چې ده لایبریا افریقایی هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبریا کې لږ تر لږه 4,200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې خبر پاڼه وایي چې په لایبریا کې د ایبولا په ویروس د وروستي مړه شوي سړي جسد 240 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې اداری په وینا د ایبولا ویروس په یوشت ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کېږي چې دا ویروس په لایبریا کې له منځه تللی دی. په لایبریا کې تیر دوبی هره اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت کېدې. راپورونه وایي چې تیر دوبی دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینې مونروویا پر سړکونو پراته وو. په مقدونیا کې پولیسو پرون وویل چې له یوې تروریستي ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 نور ژوبل شوي دي. د مقدونیا پولیسو وویل چې ټپیان د درملنې لپاره پلازمینې سکوپی ته لېږدول شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د شو روزل شویو تروریستانو یوه ډله ورننوتې ده. صدر اعظم ښاغلی کوتیوسکي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل دا ډله پر حکومتي ادارو د حملو لپاره د مقدونیا له یوه ګاونډي هیواده ورغلې ده. پیښه د مقدونیا په شمالي ښارګوټي کومانو کې شوې چې له پلازمینې 40 کیلومتره لرې پروت دی او زیات استوګنې په خټه البانیایان دي. دا ښارګوټی په مقدونیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال د البانیایي یاغیانو او حکومتي ځواکونو د نشتو ډګر و. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال کسان پرون ماسخوتن پولیسو ته تسلیم شول. او په اسپانیا کې پرون د یوې پوځي ایربس الوتکې د لوېدو له امله 4 تنه ووژل شول. د پوځي الوتکې په اسپانیا کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. په اسپانیا کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي سخت ټپیان شوي دي. د الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. پیښه د اسپانیا په جنوبي ښار سویلي کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر بند شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د اسپانیا په جنوبي شار سویدی کی جوری شی او سره یو ځای کی شی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ساعت 8:03 دی. د دې خبرونه په دوام کې واوري. روسي چکرو په کندوز کې په لسګونو زره خلک بي ځای کړی دي.
درات مال ته پاتې دا وختکی وختونه دي د کښتو کار د منګ ټول په ټپه ولاړ.
سپګم صرف کې ما په بعد جام خلاصې منګ بیرته درس ته شروع.
د کندوز والی وای د اتلسو بهرانیانو مړی موندل شوی دي. د فرا والی بیا وای چې په بالا بلوک کې د وسلوالو طالبانو حمله ځپل شوې ده.
څلور قومندانان یې مړه دي او یو یې زخمي ده. نور تاسې و 12 کسه زخمیان او تر 14 کسه زخمیان دوی شدید وړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره ردوي.
د افغانستان د اماوت ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره د افغانستان موضوعاتو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. نن د دې خبرونه په پای کې، یعنی د 8 بجو لاندو خبرونو وروسته، میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په ورستیو نامنیو ستاسو نظرونه اورو. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 1,00,000 تنو ته رسېږي له خپلو سیمو او کلیو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي نږدې 40 ورځې کېږي چې د دوی په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندز مرکز پورې اړوند ګلتېپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 1,00,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې. همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسه لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي، او د یونیسف موسسه لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیايي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک غوڼ مشکلات باندې مخ شوي دي. واړو سبیته حکومت له موږ غمه وخړي او سیمه له امن کې سیمه به ته کولی شي خپل سیمه ته درسو.
منګه وارسوی اصل ته بازار ته راغلی اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوی خو حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلی. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ. کچیر ده چې دوام کې د منګه زراعت ونې نور منګه بنور هم وګی تیګی در په دره وي.
ل چار درې نه ما منګه وارسوی استو د سپګم سنف کې ما یو با جام خلاص منګه به ته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي. همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
دا شیبه مو راپور ترلاسه کړ چې د کندهار د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قمندانې بریډ شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو، په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال در واوروي. په کندوز کې پاتې کیږو. د دغه ولایت والی وایي چې په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د کندوز والی او د دې ولایت د پولیسو قمندان وایي چې دا کسان شاید اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ولې ډلې سره یو ځای شوي وي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د کندوز والی محمد عمر صافي ویلي چې په دې ولایت کې پروانه جګړه کې د وژل شویو بهرنیو وسلوالو 13 جسدونه موندل شوي دي. صافي پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان شاید د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه او چچنیا وګړي وي. د اسوسییټډ پرس په وینا د کندوز والی په دې باور ده چې شاید دا د بهرنیو وسلوالو د یوې کوچنۍ ډلګۍ غړي وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې سره یو ځای شوي وو. د کندوز والی محمد عمر صافي اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی په باور دغه بهرنیان چې د کندوز په جګړه کې ګډون لري، طالبانو ته چې ډېر د افغانستان او پاکستان له مدرسو تازه فارغ شوي خلک دي او د جګړې تجربه نه لري، مالی او تخنیکی مرستې کوي. شغلی صافي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، او دا هم نه ده ثابته چې دا وسلوال پرشتیا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې غړي دي کنه. د کندوز د پولیسو مشر جنرال عبدالصبور نصرتی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولایت کې پروان جنگ کې شته چې سوي وسلوال لیدل سوي چې مخونه یې پټ کړی وو. جنرال نصرتی ویلي موږ دلته د اسلامي دولت د وسلوالو داعش فعالیت لپاره نه شو اچولای، خو موږ اوریدلی چې د وسلوالو په منځ کې هم اختلافات موجود دي. د کندوز په زیاتو سیمو کې لتیرو تقریبا دروي ونوي راهسي د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمن جنگ روان دی. کندوز د افغانستان د امنیتي ځواکونو زرها وګړي استول سوي دي. اسوسییټډ پرس وای مخکې داسې اندیښنې وې چې شاید د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د کندوز ولایت سقوط وکړي، خو افغان ځواکونه ویلي چې وسلوالې پسې اخیستي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او اوس تهاجمي عملیات کوي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په کندهار کې هم نن حمله شوې ده. ویل کیږي چې په کندهار کې د چټک غبرګون پر قتی برید روان دی. د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون لارې له کندهار را سره دی. رښتینی صاحب، د حمله په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن سهار وو بچې د کندهار شهر ختیځ طرف ته د شورندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون پر کتي او سوالو حمله کړي. د کندهار یو دولتي مقام چې نغواړي نومې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو ځان وښون کې ځان د چاودنې ورکړي ده، وروسته درو وسلوالو پر دغه ودانۍ خپلې حملې ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نیم ساعت په جریان کې دغه وسلوال د ملي امنیت د کارکونکو لخوا وژل شوي دي. دوی وایي چې په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتیری یوازې زخمي شوی. خپل د کندهار دولتي وایندویان چې د ولایت مقام مطبعتي دفتر مسؤول او د امنیه کمانډاني مطبعتي دفتر مسؤول دي، دوی وایي چې دوی په رسمي ډول رسمي ته معلومات نه شي ورکولی ځکه ورته ویل شوي دي. او تر اوسه پورې د دولت وسوال مخالفین یا کومې بلې ډلې د دغه عملیې مسؤلیت نه دي منلی.
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قتی برید شوې ده. مخکې مو دا خبر هم درلود چې تیر شپه د بادغیس ولایت د جیوان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی په هرات کې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر ته ویلي دي چې ولسوالۍ طالبانو نیولې او ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي دي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه وروسته تر 12 ساعتونو تیرش په ختمه شوې ده. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، که څه هم جګړه پراخه وه خو تر اوسه یې د تلفاتو دقیق جزئیات نه دي معلوم. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بلابلوک ولسوالۍ کې د تیرو جګړې تر ماښامه دوام وکړ. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې دغه جګړې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایي بریدونو کې دولت وسوالو مخالفانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د فراه هرات لوی لاره هم بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کولای شي.
جګړه ختمه شوه، سړک خلاص شو، نو دشمن تلفات لیدلی دي. څلور قمندانان یې مړه دي او یو زخمي ده. نور داسې و دولس کسه زخمیانو تر څوارلس کسه زخمیانو، دوی شدید وړي دي.
د بلې خوا بیا دولت په سوال مخالفان وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولی ده. قاری یوسف احمدی ځان د وسلوالو طالبانو وایند بولی. ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې لسګونه افغان سرتیري وژلي او څو رنجر موټر هم تخریب کړی دی. کوم ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني. په فراه ولایت کې تیر ورځې جګړه په بلابلوک ولسوالۍ کې د فرارود بازار ته څیرمه د شیوان، ګرانی او ګنجاباد په سیمه کې ترسره شوه. ګمان کېږي چې دغه جګړې تلفات زیات وي، خو تر اوسه رسنیو ته ټوله نه دی په ډاګه شوی.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې لومړی پرسیال او د جرګې یو غړي د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. د خبري د ولسی جرګې لومړی پرسیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زیلالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار د ورور لخوا د وسلوال مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شو. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوقې ته هم خبره ده.
د سفردوقې ته چې زمونږ په جلال آباد کې د نظمی عامی یو کنډک لرو، د هغې کنډک قمندان درې ساعته د هغې کور محاصره کړی و، بعد له هغې محاصرې نه یو کس د هغې د کوره راوویستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري. هیڅ چا باندې مونږ بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دې دغه تورونه وڅېړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپلې ادعا ولاړ او ویې ویل قمندان سمی چې پر مسلم مشهور دی، د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظو باندې چې دا موږ دده کړي یوه هفته وخت ورکوم، پلانکې ورکوم، هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني، که هغه وکیل وي، که هغه سناتور وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قمندان سمی الله څخه چې اوسمهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي و چې دا مسئله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تېره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي، او هغه کسان چې د تورریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
حکومت نږدې ځینې سرچینې وایي چې لا هم د انتخاباتي کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي. د ولسی جرګې غړی او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی اسدالله سعادتی وایي چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د دندو د لایحې پر سر کومې موافقې ته رسیدلی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایي ریاست سرچینې وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر اعلان شي. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
سره له دې چې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر د ټاکلو پر سر سلا شوي، خو لا هم د کمیسون مشر په رسمي توګه نه دی معرفي شوی. ومو غوښتل پوه شو چې د دې موضوع حقیقت په څه کې دی. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی و، د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات حل شوي نه دي، او دغه وضعیت عامه افکار په کلکه مغشوش کړي دي.
هغه ستونزه چې د کمیسیون د ریاست په اړه وه لا حل سوی نه ده، لا نوی رئیس ټاکل سوی نه دی، د نوي رئیس پر سر جدي بحث هم نه دی سوی او موافقه هم نه ده سوی.
په همدې حال کې د ولسی جرګې غړی او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اصلاحاتو او عام پالنې د ټیم غړی داود کلقانی هم ورته خبرې کوي او وایي چې تر دې دمه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي.
په خوشحالۍ سره چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه کمیسیون د غړو رئیس د ټاکلو پر سر له هم اختلافات شته.
ولسمشر سبان دیوا میاشت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیزه کمیسیون اعلان کړ. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شو چې وروسته بیا دغه موضوع د اجرایي رئیس غوسره وپاروله او د شکریا بارکزی ټاکنه غیر قانوني وګڼله. د دغه موضوع پر سر له دې اختلافاتو څخه د یوې میاشتې په تیریدو سره نه د شکریا بارکزی رسمي ګوښه کېدل اعلان شوي او نه هم حکومت د دغه کمیسیون نوی رئیس ټاکلی دی. خو د اجرایي ریاست یوه سرچینه وایي چې د کمیسیون د مشرتابه په اړه پریکړه شوې او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغر د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی سپینغر بیا وایي چې په دې اړه یې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
تاسو زموږ ښاغلی آزادي راډیو څخه اورئ. د آزادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لالارې راستولې دي، تاسو وسلولو وروسته هم د موضوع په اړه چې د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع ده هله لرو چې پیغامونه راوستوي. نن په امنیتی وضعیت خبری کوده نامنوی و مسئولیت ده چا پا غاره ده که غاره چه خپل نظر سرگن که سو شبی وروسته تلیفون هم کوله شه. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلی له ولس نه غواړم چې په هر ځای او هر کله د خپل سرتیرو ملاتړ وکوي. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکلی له اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د کندوز د بی ځای شو یو کورنۍ سره مرسته وکړي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند لیکلی له ولس غواړم چې د حکومت او ملي امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي. سناولا له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د افغانستان مشکلات په جنگ نه حل کیږي، باید ټولې خواوې سوله وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیښنې بې ځای بولي چې ګنی د افغان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنا لیکونو ته د پاکستان لاسرسی شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي، خو د معلوماتي ټکنالوژي یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان انټرنیټي شبکه دا مهال خوندي نه ده. په دې اړه ناجس اپی راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمیر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کیږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځنګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دي په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر د غوی د ماوینینو د اجرایی رئیس د غوی د ماوینینو د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسرسی نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نمسونیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکی اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکی اړیکې نه څارل کیږي، افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې د نړۍ کومه برخه کې هم مسؤلیت رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکای اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې د چاندېخنې هم پورته شوی چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقل شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې دا د پاکستان لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا د بهیدا چې ده هغه د پاکستان د لارې کیږي، او دې کې شک نشته چې کېدای شي پاکستان ځینې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
اتنی می بجې شپې اوس لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس جیوند ولسوالي نیولې ده. د فراو هرات لوی لار بیا پرانستل شو. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي تنشدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار جګړه روانه و. راپورونه وایي چې په دې نشته کې لښته لږه وڅل بیشتنه وژل شوی او 25 نور ژوبل دي. عراقی چارواکی وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پرون له روغتونه رخصت شو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اخیراً مناطق مختلف کشور شاهد ناامنی ها بودند. کندوز، بدخشان، فراز، سرپل، ننگرهار و حالا هم بادغیس. کیها مسئول ناامنی ها بودند؟ شورشیان و طالبان مسلح، عوامل بیرونی و یا هم مقام ها و رهبری افغانستان؟ با باور شما چه کارها باید برای تامین امنیت صورت بگیره؟ مردم چه سهم میتونن داشته باشند برای برقراری امنیت؟ همی هست موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
نو هیله لرو چه تلفن برا وکی او ده موضوع پر ارتباط بخبری وکی. هیله لرو چه لموضوع با خارج خبری ونکی. ده تلفن شمیری دی 0-9-9-2-3-5-3-5-3-5-3 و یا هم 0-9-8-2-5-5-5-5. که ده افغان بی سیم سیم کارت لره نو پا 8-3-8 میری اسمس یا لند پیغام را واستوی. هیله لرو چه پیغام با مو لند وی او انگلیسی توری با پکی ونکاروی او مخی ترده چه پیغام را واستوی یو زلی ول ولی چه تایپ مو غلطی خونه لری.
بله، با شنونده های یک موضوع را همطور که ساروان صاحب هم خاطر نشان ساخت میگیم که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در بین پیام هایتان لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگندمه و ما نمیتونیم از او کدام مفهومی بگیریم و او را به خانش بگیریم و همچنان نام و محلتان را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی، دوی تلفن خو قطع شو. بل اوریدون که لرو مهربانی کوی آزادی رادیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم صاحب.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، خوشخوی صاحب، سلامت اوسئ.
قربان یم چې کومه ورځ مو په خیر او که شپه شپه مو په خیر. زه موضوع په اړه دا دوهم چې نامنی دي شوی دي او اوس په خبرو کې مو چې د ژوند ولسوالۍ هم نیولې ده د بادغیس په ولایت کې او دا رقم جسونه کوي. نو فکر نه کوم چې زمونږ په وطن کې قراری راشي. دلته مونږ دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو بعد زمونږ محترم دولت یعنی جلالت مآب ډاکتر صاحب محمد اشرف خان غني احمدزی بعد دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي، ځکه چې ټول کار د ملي دفاع د وزارت په لاس کې دی. او په دوهمه برخه کې زما د محترم علومي صاحب څخه دا هیله ده چې علومي صاحب چون تجربه لري، د پخوا څخه ډېره تجربه لري، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناامني د دې ولایتونو څخه لرې کړي. سمه ده چې تاسو وویل رښتینی صاحب هم تاسو سره په ټلیفون کې وو، د کندهار څخه خبرې کولې. په کندهار کې هم صاحب دغسې یو مشکلات نن پیدا شوي دي. دا که داسې په هر ولایت کې مشکلات پیدا شي او په هر ولایت کې مونږ د ناامنۍ سره مخامخ شو، خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، یاسې نه چې دا خلک په قیام باندې لاس پورې کړي او دغه یوه آرامي او قراري چې راغلې ده خدای دې نه کوي دا د منځه ولاړه نه شي. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی په لومړي ګام کې د ملي دفاع وزیر صاحب ولسي جرګې ته معرفي کړي تر څو هغه خپل رایه واخلي.
بله صاحب، مننه خوشخوی صاحب چې څرګندونې مو وکړې او نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکي لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهرباني کنین.
جلوی سه جمعه زلان ده هرات ده مسلخ می اریکنی
مهربانی کوی سب.
جلوی سه روز جان ده اوس می آنم نیچی سه ده جمهوری می ولی تر عبدالله و تر دانور و مشران و پوری دان دوی پسی عرض داری وقتی ولسوالی تا دوی لا سیاشل اکر ورکلی پیرکی راوری پا شارو که زای تر زای کلی پیرکا پا شار سکی ویاس ولسوالی تا پوزون و واسو لکه دا جوان دا چه که سکوت کرد دا باد که تول ولسوالی پا حالی که دا سکوت یوازی جوان نیسا و چی تایی سی خبا نگاتی ولی دانور چی وقتی سکوت سیا و دای سکوتی چی دی یوازی پا تامیرو چی ناسی و چی نمی دا تا دې شواخ سي وره چې وځه په کوم دبر کې دای ناس خبر وځ زنګونه وي د جوان لار هم دای لار د بیا وا هیڅ نم ځکه د طرفه تر اډیر نس کال کې البته قوت نه دی په وخت وو چې وځي اوس خو دیخې نشي وتلای وره کې کې راوړي د یادات ولار کې یو هغه د باسکس په ولایت کې ځای پر ځای ځواکونه تر مخ نه وراتي وخت په وخت هغه څه کوڅې پاس څه کوڅې ته دی وای کار وشي تر راوړي دی وای امنیت څه پال چې دی او وروړي دی وای کمیشنونه دي تنظیم شي چې تنظیم ولې د خلکو مربوط نو دوی دا ورځ چې څو څونه پر مرګ کې هغه خو راته چې خبرنګاران ته رسې لري چې هغه چې هغه پلیر ده دا دی ولې نشي کولای چې د خلکو ژوند کې څه کې کوم ځای کې مشکلات دي هغه نه کېد چې مشونو باندې راوړي دا کې دای شي خلک دا ورځ څو څونه مرګ.
بله مننه، سلامت اوسې. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال هم د بادغیست مقامات له قوله وویل چې په جیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو شمیر ډیر لږ و، ځکه هم وسلوال طالبان وتوانېدل چې ولسوالۍ ونیسي.
بله، و چیزی که شمار دیگر از مقام های افغان حتی در این مورد دیروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره داشت که نامنی ها در اکثر مناطق افغانستان برمیگرده به کمکاری هایی که در گذشته در مورد امنیت صورت گرفته و اونا هم به نحو ایرا مربوط میدانند به اداره سابق افغانستان. پیام هایی داریم از شنونده ها، اما نخست بریم به این شنونده ما از طریق تلفن که مصرفشان نشه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
سلام علیکم.
مهربانی کوي. بله لطفا وخت ما ځای کوي خبري وکي. خیر، له دوی به تیر شو څو پیغام بوغله.
بله، ګل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که بیکاری، فساد اداری، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله آشکار کشورهای همسایه باعث ناامنی های اخیر در افغانستان شده. نصرالله از ولسوالی برکه ولایت بغلان هم گفته که از مقام ها خواهش میکنم در هر گوشه افغانستان که جنگ صورت میگیره فوراً کمک هوایی برسانند تا ای که برای گفتن اولاد مظلوم افغانستان اینا خدمت کرده باشند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که اگر ناامنی ها در کشور افزایش پیدا بکنه اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
قدرت الله داوری له هلمند لیکلی وای دا ورستیو سخت جګړو د هلمند سنگین پر ولس بد اغیزه کړی ده. دولت او طالبان دواړه د دغو جګړو مسؤل دي. شریف الله هم له هلمند لیکلی وای د افغانستان ناامنی او د جګړو مسؤلیت د چارواکو په غاړه ده ځکه چې دوی په منځ کې همژغی نشته. بل اوریدون کې حنیف لیل مندل کلی دولت او طالبان نغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. اوس په بر شو اوریدون کو ته چې د ټلیفون لاري را سره دی مهرباني کوي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزاد است.
سلام. بله سلام سلام آپتا نیم سایتا کو تا اوریدون کو ته عبدالمنان د کیچم د کابل قره باغ نه
مهرباني کوي.
تشکر خیلی. ما په نظر باندې د جنگ ته د مثال د وخت ته قبل زیاته وای د دلته مثال د امریکان ته کله از په خاطر دې ته یو څه مصرف فشار د ترستانو ته دولت دې ته وټل ته زړه مینا مثال دې په خاطر دې ګوره په دې موږ تاسو ته یو ک چیرې مثال وایي زو د دولت په وخت خو ډیر زره خدمت یم هغه نه ورکی هم دغه یو کارم دی. او بل مثال مهمه دغه د مثال په دغه ولایتو کې قانون جایدین لکه استاد عطا او داس کسان والیان دي دغه ترستان لغونه مذهب لري دغه قانون جایدین هم له بینه بولي باید دغه قانون جایدین تر کتوران اسماعیل استاد باز داسه د مغاخلن وزارتونه ته نه ورکړي دغه ولایتو کې دوی مسؤلین چې نو ډېر ماسره به یو لپاره دا چلاو دا بل دواړه چې دي دوی دواړه یو بل ځان امریکا ته مخکې ښه پوهېږي چې کار د امریکا ده.
رقیق صاحب سلامت حسین مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ. صاحب مهربانی کړئ رادیو آزادی است. شنوندی عزیز
تلفن قطع شو. خیر بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ. صاحب
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
خیر متاسف رایی؟
بله صاحب مهربانی که ویلا کم زینه. متاسفانه ستاسو پا تلیفون که مشکل و قطع شو. بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
حنفی هم این من نیلت مجید نسوالی سنه
ریکه. مهربانی که ویلا حنفی صاحب.
دغه دا امنیت په برابر موضوع موږ دغه دغه ډیر شایسته موضوع ټاکل دا نه نه چې دا خاله دې څو چارواکو ته لاسه ده ورګانه اوس په خوا کې چې دوی عملیات کوي تر یو ورځې شروع شي پاول شروع کې په ولا د کالو په دې ګان سره دا غلا په دې ګان لا دې غلا کړی دی لا دې ودار سره وړي چې کړی دی شمتیانې دا دغه د برمو شمتیانې ورګانه دا چې په سراوځي دې دغه په لنجرانه چې وای چې په ولا شي دونه ډیر وی سي چې شلو دې شه دغه برموشن کوي وی سي خلک ګولت باندې په دغه وجه د دې څه بد حاله شي او مخالفین سره همکاري کوي ورونه پردا نه کوي دا ته کما د دروازه باندې د خپل خبري ان تاسو څه پښتنه ته وکړه وا د نړۍ سره جلا کې څه دا عملیات مخ کې شروع سي او ته مداخله د ولایت او په دوره د څو څو راتله د ولایت مقام ده دا نه نه چې دې د سببونو چې دې ورونه دا دغه دغه چاواکو د لاتلې او مندانا چې دې شروع شپه په خاصه مې پرې ولګي پټا چې کوم سکیل ولا کوم سکیل باندې یو ځواني به څنګه ځوان بیا یو یې تکلیف چې د لاتلې طالب دی یا بل څوک دی او باندې کا هغه سزا چې قانون څه ټاکلې هغه سزا ورک ته په پیسو چې سفر لکه لاس لا کوم ضرورت په کلی کې داخله په قران سره لاس لا کوم لا مې بل چار وړي بل چار په پټکړې وو لا دې مستری سره یو دوه تی ورو په لاس ورکې چې غوښته دې بنځل کور کړي بنځل کوي ورغو ورشلې
ډېر مننه. سلامت اوسه کور دی ودان کافی ده. نوم دومره چې نور اردم کوتم نوبت ورسیږي.
شنونده های زیاده در خط تلفن هستن. یک موضوع رو میخوایم از شما که ارزمان تماس میگیرین لطفا کوتاه صحبت کنین که بعد تمام شنونده ها نوبت برسه. بفرمایید. رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
سلامونه ورور تا ته محترم ځوان صاحب ته د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. سیداری د زهم دی پکتیا ولایت.
مهرباني کوئ ځازه صاحب
سروان چې لاسو کې ماستر غوانت ته تاسو په پاتره چې دی نام نه کې سوګ لاس لري دا زمونږ را د شاغلي دي چې محترم اشرف غنی صاحب او محترم عبد الله صاحب چې تبعی دي عام دی او کراو تبعی دي پولیس او دی اردو دی او کرا زمادي امنیتی ځواکونو نه داخله ده چې دوی خپل منځ کې سره نه جوړیږي. نو د خدای د رسول خاطر وکړي چې نور د عمل کنه شي ساتلې پرېږدي طالبانو ته چې یعنې دا بېګناه خلک هم در بدر کوي کنه دا بوټو هم پی وژني کنه پولیس هم پی وژني د خلکو متبعی پی وکړه او تاسو په چوکۍ سره نه جوړیږي. بیا د خپل منځ کې دا اختلافات ختم کړي او بیا پرېږدي د عمل دي طالبانو ته.
صحیح شو. مننه مننه کوټه
تشکر. سلامت باشین. حنیف ازلمن در پیام خود نوشته کرده امنیت تنها زمان آمده میتونه که مردم خودشان دست به کار شوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده کشوری که وزیر دفاع نداشته باشه امنیت چیزی بهتر نخواد بود. البته یک موضوع هم که ما رویش در آغاز برنامه براتون گفتیم همی که مردم چی نقش میتونن داشته باشن در خصوص تامین و برقراری امنیت، میتونن در این مورد هم برای ما نظریات و پیام های خود را بگوین. به خاطر از اینکه تنها انتقاد شاید خیلی آسان باشه که از هر کس شما و یا ما انتقاد را مطرح بکنیم، اما ایست که چه نقش شما میتونین داشته باشین به خاطر برقراری امنیت در منطقه خود.
بله، کمال الدین چپان لکندهار لارغستان ولسوالی خلی کلی در مخکنی خبره چه نیمی سبتاسی دیوریدون که وکره دیویلی چه دفاع وزیر نسته در بلی یوالی حکومت که اختلاف است او لبلی خواه پا ولسوالیو که در پولیسو شمیر کم دی پا پندوسو پولیسو با ترنگی و ولسوالی تو کوساتی. عبدالمتین له اروزګان ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر امنیت تر هغو نشي راتلی تر څو چې سوله ونشي. او مطمئن له فرارود ولسوالۍ چې د فراه ولایت ولسوالۍ ده څخه لیکلی دی چې وایي زموږ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده، له حکومته غواړو چې امنیتي ځواکونه راواستوي او سوله او امنیت زموږ په ولسوالۍ کې ټینګ کړي.
بریم بشنونده خاص سره تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. محمد شمس ولایت پروان ترکی بګرام نن تاسو سره اړیکه نیولې.
مهرباني
مهرباني.
زما اولن تاسو پروان ته امنیت په اړه کې خو چې نه چارواکي ملامت دي او نو سوال ملامت کوم کار چې د امریکا د ګډوډي ټول امریکا ټول زمونږ په وطن کې هغه نه غواړي چې زمونږ افتاسي وطن کې آرامي راشي.
صحیح. تاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادي رادیو.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
متلانی نقالی هم دیگه رجمه اولا که زن خامل کنیم.
مربانی کوی صاحب
ما پر نظر خود دانا امنی سده جا خود کل دل کل در حکومت لو اختلاف لامانه ده لیدوار خود در چوکه نتر بوری ولیکی بلشای هم ده اختلافات دی دو خالب در تور رو لو بی بگی آقایی هم نیه که وزیر دو پامم نیه امورین کنیم.
صحیح. مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي.
با فرمان صاحب رادیو آزادی است. لطفا از رادیو فاصله بگیرین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم رادیو آزادی.
با فرمان صاحب سلام. مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین. تماس شما وصل است با استودیوی ما. فکر میکنم قطع شد.
خیر کولشی دوباره تلفن وکی. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی سید.
بفرمایید. صاحب یک کم میشه بلندتر صحبت بکنین. بفرمایید. مهربانی. مهربانی کنین شنونده عزیز. تماس از اینام قطع شد. شنونده هایی که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین از طریق تلفن های افغان بیسیم تان به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلام سب.
علیکم السلام.
سلامونه اونی که سلیمه قبول کهی خدایو که جوڑ رو بیاس دیر شما موضوع متحقیده دوا که انم کم مستاتی فکر روخو خود آقا زن سمیولا سنسوریم در زابل سر خبره کوم.
مهربانی کوی سب.
بل د امنیت موږ دغه د امنیت ورست رابل خرابېږي موږ د دې شهیدانې صورت رابل خرابېږي د دې یو غټ سبب دا هم دی چې مظلوم غږنه بدل کېږي کوم سړی مظلوم سړی هغه که چیرې په دولت کې نفر ونه لري که هر څه زیر مړ کېږي که هر څه ورسره کېږي په دولت کې چا غږ باندې اورېدلی تاسې راشئ په دې زابل کې وګورئ داسې مقصد هغه نفر چې په دولت کې یا قوم لري یا په پارلمان کې خلک لري د دولتي انځکې د شخصي خلکو د کوالو انځکې لاندې کړی دي تاسې راشئ په دې زابل کې مارکیټونه نه شروع دي مارکیټونه پر جوړېږي عام دستونه دي مقصد خلکو دغه برمې پر ولې دي د چا د څلو کالو د چا د دېرشو کالو نن جنجالونه په شروع دي د دې دولت په ملاتړ باندې دغه دولت یې ولې مخنیوی نه کوي ولې نه راځي د دې مظلوم غږ ولې نه اوري نو دا مظلوم بیا مجبوره دی چې د نور د مخبینو سره یو ځای شي ولې په دولت کې دغه لس کاله کېږي چې دوی دا کوششونه وکل خو ځکه تر ځایه پورې نه رسېږي ولې خو دوی په دولت کې نفر نه لري غریب دي مسکینان دي یو پیسې نه لري دغه نه دی چې تر ځایه پورې غږ ورسېږي نو دا د ولس نن ورځ بیا مجبوره دی چې هغه یا د دولت پر ضد باندې د هغه خریزه دا چې د هغو پر ضد باندې راوپارول شي تاسې راشي د زابل ولایت کې اولا دا د میزان د ولسوالۍ په نامه د میزان د نمایندګۍ په نامه باندې د تجزیه مارکیټونه اوس پر شروع دي چا یې ځان اورېدلی دی دغه ځکه د چا ولې د ولس د پنځو پنځو روپو دغه دی پکې خرڅول هغه دوکانونه یې ونه ول خو چېرې ونه ول وایي نن مارکیټونه د زورواکو لخوا څخه پر جوړ دي نو دا ولس دې ته مجبور دی ولې غږ یې په دولت کې نه اورېدل کېږي په پارلمان کې خلک لري
دا د غږ مو له دې طریقه بورسو ګوندې چارواکو اورېدلې وي که چېرته دا ستاسو خبره حقیقت لري ګوندې توجه ورته وکړي بل اورېدونکی له روزان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
آزادي راډیو کارتون کا اورېدونکو سلامونه وایم اول باید داسې وایي چې د هلمند ولایت د سنجیدو ولسوالۍ څخه ما راغولې دي او خاصي کې حکومت داسې کړي چې حکومت هم تراز باندې پرېشان نه ګرځي طالبان پر ځای باندې حمله وکړي هر هسې چې اجن دي او سکان یې دوی تراز باندې پرېشان نه ګرځي وطن به چېرته پسفانه به وي یو خو یې د ګیدړې د لکۍ سر ور اخېستی ول باره ناستله باره چغال پر تېر شو ول ولې غلې خو لا دور نه کړي ګیدړې دا سر دي لکۍ سر دي ور اخېستی دي ته ولې غلې او چې د ګیدړې رات دي ورپاتې ول دې باره تو ولې چې پجز نه خانه دا باره ځا سره ور اخېستی نه شپین کې مولا ور اخېستی نو دې ان تراز باندې چا واخ حکومت طالبان ور سالي ونی شي دې باره بیا ورته کومه کوتره سي یا څنګه چې په کومه راه باندې یا د اورس دی او نش باندې د خپل سکرین نو د دې نو سره ښه سره وته دا
نه سلام علیکم خلاص یې مننه سلامات اوسه کورم ودان سید مننه خوشاله اوسه
تشکر سلامات
یو څو پیغامونه به ولولو خو لدې اوریدون کې ورسته مهرباني
بفرمایئ صاحب
مهرباني کوي صاحب
بفرمایئ صاحب صحبت کنین مهرباني
نه دوی خیر تاسو دوباره تلیفون وکئ اوس په څو پیغامونه ولولو
سید نقیب الله درویش از ولایت لوګر نوشته کرده که عامل اصلی نامنی های فعلی خاموش نشستن رهبران افغان است به خاطر که دشمن گفتن دستگیر میشه و دوباره رها میشه عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در آغاز حکومت آقای کرزی یک مخالف هم وجود نداشت برخی بی‌عدالتی های حکومت گفتند که تعداد مخالفین را زیاد ساخته و تمام مخالفین افغان ها هستند و در بینشان خارجی نیست در حالی که مقام های افغان همواره گفتند که در جنگ ها همیشه البته برخی از افراد خارجی از کشورهای همسایه و منطقه شامل بودند که اسناد هم در این مورد ارائه کردند
سمی عمر لنورستان لیکلیوی تر حق چه جنایتکاران و پا جگرو که شکیل کسان لدند و گوشه نشی سوله نشیرات لی محمد احمدزی لکندهار لیکلی وید نامنویو لوی عامل پا دولت که مفسد اشخاصتی جمال هلمند سخه لیکلیوی ده هلمند نامنوی اصلی لامل ده حکومت اختلافات دی او عبدالکریم لکندهار سخه لیکلی که شاغل غنی او عبدالله پخپل منسکی مخالفتون حل نکری امنیت نشی رات لی او محمد یوسف یوسفی هم لکندهار لیکلی و د کندهار د لوړپړو چارواکو څخه می داهله ده چې د کندهار ولایت امنیت سم کړي او د ټول د بیکاری لامل ده چې په کندهار کې امنیت خراب ده اوس به اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون لاري
بفرمایئ صاحب مهرباني کنین رادیو آزادی است
مهرباني کوئ صاحب
شنوندې عزیز صحبت کنین لطفا
پات کې نشته او بیا به څنګه د خوښه باندې دا خایښ کوم چې ولې تاسو راغلي
متاسفانه چې په اواز مو پوه نه شو، اواز مو ډیر جارو او بلاخره قطع شو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي.
وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالخالق قنسیم، شهر قزوین.
بفرمایئ صاحب.
برادر محترم، تاک قانون جریات به این وطن جاری نشود، جنگ همیشه نباشه این وطن. و یک جنگ همین است که قانون جریات به این جاری نیست.
صحیح. بله. تشکر، نظر شما بود. سلامت باشین. بریم بشنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
من به امنیا به نظر من از ولایت پروان هستم، عبدالوکیل نام دارم.
بفرمایید آقای وکیل.
به امنیا از بی عدالتی ها، از بی قانونی ها، بی خودسروی ها، این بی امنیا در افغانستان به وجود آمده. السلام علیکم.
تشکر. سلامت. سلام بر شما هم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی. متاسفانه چې ډیر خل مغل ده، هر چیرته چې تاسو یاست بل اوریدون کتاب نو به ترکو. مهربانی، آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د فراده ولایت د مرابر دول سواری د ګان د چې عبدالکریم سروان سلطان سلامونه وایم.
سلامت. مهرباني کوي صاحب، لطف کوم ده.
سروان صاحب د چې د دولت د دولت تصاوش دی، د ملتونو په اړه دی، د فاصله د اداره د رشوت خور خلک دی، ځای ازاري بلابل کول سره چې تکون د دول در سره جنگ دی. خو دې سمې ته نه نو کې پرموږ دومره اوانونه د دې سن رقم رقم سلای په دې ملت باندې وري ولی ورور خراس او څنګه طالبان دي. خو پر اجازه صدا گیر که وجنی اسچ که پر ملت ولی زمری دې تاسو ورې څه دې چنان مولینان ټول شهیدانی لري خلک کیږي. په کله دې ملت خلک زره دې دولت تشکی کله دې په باچلا پیدا کې تا ټول ملت سره پورته کړی افغانستان
باندې کام لري چې د اصلي لکه عربانو د کولسوالي. صحیح. مننه. عابد هم له بالا بلوک کولسوالي څخه پیغام راستول دی، وای زما په نظر د نامنوی مسول به د حکومت مشران وي. مولوی انقلابی له نورستان له پارون څخه لیکلي وای پاکستان د سولې ته لیوال نه دی، باید د ملګرو ملتو له لوري پرې فشار راوستل شي. دی د جنگ علت هم دا بولي. د بادغیس د جیون ولسوالۍ څخه مې واوریدونکي لیکلي دي تر هغو به سوله رانه شي چې تر څو حکومت د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد جدي اقدامات نوي کړي.
بله. اسدالله در پیام خود نوشته کرده در زمان آقای کرزی هم که کدام اختلاف در حکومت وجود نداشت چندان امنیت نداشته. انیسه شریفی از کابل در پیام خود گفته که کمبود نیروی نظامی و نبود قوای هوایی باعث افزایش ناامنی ها شده و گفتند که مسئول جنگ ها طالبا هستند.
بله. د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوي صاحب.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
سروان صاحب، تاسو ته او دی ازاجی رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایي.
وعلیکم السلام، مهربانی کوي.
بس نو باید افغانستان د ملي اردو سره ټول خلک مرسته وکړي او ټولې حمایت وکړي. طالبان داسې کړي دي نسل خلک ورته خوشحاله شي چې ولا هغه راشي بیا خدمت راشي. خو یوازې نه جفا چې د افغانستان سره وکړه، کرزي وکړه، په دې خاطر باندې چې هرې ادارې ته دې په لس لس لکه کوروزینګ اخیست وو، ولکه د کوروزینګ اخیست وو باندې ټانګونو سلاوې اخیستې وې. به د افغانستان وضعیت داسې نه وو. مو پاکستان ته مریض دی ودی وو په شپخانه کې راتلی وای. کله چې په افغانستان کې شپخانه کې کوروزینګان ماتلي وسایل مو شپخانه ته واخلي، نو بیا پاکستان ته مریض راوړي، نو دا خیانت ورکرزي وکړو.
صحیح. بعد مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي. لکم زه.
السلام علیکم.
مهرباني صاحب.
خیر، تاسی آواز ناوری مننه. تاسی کولی شئ له خبرونو وروسته بیا ټلیفون وکړئ. ولید عابد له هلمند ولایت څخه لیکلي وای د جګړې مسؤلیت ټول د دولت دی، له خلکو سره سمه رویه نه کوي. لیکن غلام سرور عبید لیکلی دی چې د جګړو ټول مسولیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. طالبان په دې پیژي چې کومه سیمه وو هم نسی ساتلې نشي، هسې خلک وشنی او خلک زوروي.
تا وقت ناش خبرها یک شنونده را میتونیم بگیریم، البته کوتاه اگر نظر خود را ابراز بکنن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
سلام
سب، مهربانی. لطفا زود صحبت کنین.
چی وقت کم ده؟
نظر من است که افغانی ما به قانون امریکا بفهمند و امریکا را قانونش را خوش آمدید بفرند، انشاءالله به این وطن قراری نمیاید. اگر قانون اسلام را قبول کند، انشاءالله قراری و حق اتفاق با امرای مسلمان نمیاید. و دیگر الله صلی الله علیه و سلم میگوید که
تشکر شما. اول قانون اساسی را یک بار مطالعه بکنید که در او نوشته از افغانستان یک کشور